په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه. د نوښار پولیس وایي هغه کس یې نیولې دی چې یو ماشوم انجلۍ تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. افغان چارواکي وایي چې د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 وسلوال وژلې دي. او د نیوزیلند حکومت په ملک کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو له کبله عام انتخابات ځنډول. اوس بشپړ خبرونه. د نوښار پولیس وایي هغه کس یې نیولې دی چې یو ماشوم انجلۍ تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. د نوښار د پولیسو مشر نجم الحسنین نن خبري غونډې ته وویل چې دا شاوخوا 14 کلن هلک سید ولی نومیږي چې د جانان په نامه مشهور او د باجوړ دی. نجم الحسنین وویل چې دا کس د وژل سوي ماشومې ګاونډی دی او هغه خپل جرم منلی دی. دا لغو وروسته دا چې د نوښار د رسالپور تھانې چارواکو پرون مشال راډیو ته وویل د ماشومې پلار رپورټ ورکړی او ویلي دی چې لور یې د اګست پر 15 له کوره وتلې وه او ورکه سوې وه. د پولیسو په وینا د کورنۍ وروسته د ماشومې مړی د چرګانو په فارم کې په یوه بوجۍ کې موندلی و. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلی مشر ویلی په پا پاکستان کې به د امیرانه رویو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. د اګست پر 14 په پېښور کې وی غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمان ویل چې دوی په مهیواد کې د آئین او قانون واکمنی غواړي. نوموړي حکومت وننګاو چې د دوی خلاف دي د احتساب ادارې نیب استعمال وکړي، خو د ویل چې پخوا هم او اوس به هم د امیرانه رویو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. مولانا فضل الرحمان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت په کشمیر او معاشي تګلارو باندې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې اوسنی حکومت باید له واکه لرې کړل شي. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې 478 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د اګست پر 12 لیکلي دي چې په تیر یو شواروز کې 9 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او ورسره د کورونا وایرس له کبله د مجموعي مړو شمیر اوس 6015 رسیدلی دی. په دې هیواد کې د وایرس د ناروغانو شمیر تر 2,09,000 اوښتی، خو 2,01,000 او 1,000 کسان ورڅخه جوړ سوي هم دي. افغان چارواکي وایي چې د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 وسلوال وژلې دي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمد آرین نن مشال راډیو ته وویل چې دا وسلوال تیره شپه له افغان سرتیرو سره د نښتې پر مهال وژل سوي دي. د ده په وینا پولیسو د 9 وژل سوي وسلوالو مړي له ځان سره د ولایت مرکز شرنی ته وړي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې نښته کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه زیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوال طالبانو د پکتیکا د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل پلو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال 15 طالبان وژلي او 2 ټپي کړي دي. د یاد وزارت لخوا نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات د کابل په شکردره ولسوالۍ کې شوي او ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړل شوي ده. خبر پاڼه زیاتوي چې په عملیاتو کې د درو مهمو کسانو په ګډون 15 وسلوال نیول شوي هم دي. په دې وروستیو کې د کابل پروان پر لاره د نامنیو شکایتونه زیات شوي وو. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نیوزیلند حکومت په ملک کې د کورونا وایرس بیرته خپرېدو له کبله عام انتخابات ځنډولې دي. د یاد هیواد وزیر اعظم جسیندا آردرن د اګست پر 12 اعلان وکړ چې دا عام انتخابات به اوس د روان کال د اکتوبر پر 12 ترسره کیږي. د اپوزیشن ګوندونو وار له مخه د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې وه. دا لغ وروسته ده چې د ملک تر ټولو لوی ښار آکلینډ کې د کورونا وایرس 59 ناروغان موندل شوي دي. په نیوزیلند کې تر دې وړاندې په 115 ورځو کې د کورونا وایرس هیڅ ناروغ نه موندل شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مول بوریوال کاکړه باوریدل. مشال رادیو د اوریدونکو تر هغې مخکې چې مونږ رپورټونه یو شمېر لرو، هغه تاسو ته وار په وار واورو. ورځو اسلام آباد ته دغه ځای سره خپل همکار په اسلام آباد کې خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان د ټلیفون په لیکه بلکې په وایبر را سره دی. طاهر خان ستړي مشي وایو، مونږ داسې اورو چې د پاکستان پوځ مشر نن سعودي عرب ته تللی دی، نو تاسو دغه سفر په اړه څه معلومات لرئ؟ حکومت څه وایي که کومه خبر پاڼه خپره کړې، او د دې سفر حکومت څه وایي چې موخې څه دي؟
ډیره مهربانی ستاسو باچا صاحب، د پاکستان سفارت په سعودي عرب کې د دې تصدیق کړی دی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سعودي عرب ته رسیدلې دي. په دې سفر کې وسره د پاکستان د انټیلیجنس ISI د هغه مشر لیفټنټ جنرال فیض حمید هم ورسره دي. نور څه نه دی ویلې چې د سفر مقاصد اهداف څه دي، دې بس کوي. لیکن د سفر نه وړاندې د دې سفر نه وړاندې دلته داسې خبرې شوې وې د پاکستان د ریلوے وزیر شیخ رشید هم دا خبره کړې وه چې دا سفر به کیږي، او هغه دا خبره کړې وه چې کوم د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ دا نن سبا کشیدګي ده، تعلقاتو کې لږ مشکل پیدا شوی دی، نو د دې د لرې کولو لپاره به د شیخ رشید په وینا باندې دغه سفر کیږي. او ته خدا داوم کړی وه چې دې سفر سره به هغه کشیدګي به ختم شي، او د ده په ټکو یو ښه زیری به د پاکستان خلک اوري. د پاکستان د فوج ویان د سفر نه وړاندې تپوس شو، هغه چې دا سفر د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ چې کوم دفاعي تعاون دی، همکاري ده، او بیا د فوجانو ترمنځ د دواړو هیوادونو دا به د هغې په تناظر کې کیږي. سفر شوی دی، خو لیکن د ټول نه بنیادي چې کوم په دې رستو کې د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی دلته یو ټلویزیون کې چې کله د کشمیر په اړه باندې خبرې وي، نو ته ګیله کړې وه د سعودي عرب نه، او دا یې دعوه کړې وه چې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو د تنظیم د OIC چې کوم پاکستان غواړي چې د کشمیر په اړه باندې د هغې د خارجه وزیرانو یو غونډه راوبللی شي. سعودي عرب د ده په وینا شاه محمود قریشی دا خبره کړې وه چې سعودي عرب دغه غونډه نه راغواړي. بیا دا خبره هم کړې وه چې دی به وزیر اعظم عمران خان ته دا مشوره ورکړي چې د OIC غونډه که سعودي عرب وي او که سعودي عرب نه وي، د هغو هیوادونو چې د پاکستان دوستان دي د کشمیر په موضوع باندې پاکستان سره د هغوی نظر یو دی یا حمایت کی، د هغې غونډه په دې باندې سعودي عرب خپه شوی و. بیا داسې رپورټونه چې سعودي عرب پاکستان ته چې کوم امداد 3 ارب ډالر ورکړی وو، په هغې کې 1 ارب ډالر دین واپس وغوښتی چې پاکستان هغه ورکړی دي. دویم چې کوم د 3.2 ارب ډالرو هغه په قرض باندې تیلو، هغه اوس داسې رپورټونه پاکستان کې دي چې هغه تیل پاکستان ته په قرض باندې هغه په سعودي عرب بند کړي. نو تعلقات خراب دي، نو او به کتی شي چې سکیږي. بهرحال سفر شروع شوی دی
مرکز کې. بیا طاهر خان صاحب، په مرکز کې بیا مونږ د شیرین مزاری خبرې هم واورېدې، په هغې مونږ رپورټ هم لرو چې هغوی هم ویلي د وزارت چې دی خارجه وزارت د پاکستان هغه ګویا نه دی دغه شوی کامیاب شوی چې د عمران خان چې کوم د کشمیر په اړه دغه د پالیسی د نظر دی هغه مخته یوسی کنه په خطر کې یوسی. نو تاسو فکر کوئ چې په مرکزی حکومت کې هم ځینې وزیران یو خوا دي ځینې بل خوا دي، څه اختلافات شته؟ داسې ګنګوسی اوري
دا تاسو دا بالکل بچا صاحب، یو خو تاسو په خپل د یوې وزیر ذکر وکړ، لیکن نن سهار بیا د پاکستان کې د سعودي عرب چې کوم سفیر دی نواف بن سعید الملکی، هغه نن د سینیټ چیرمین سره غونډه کړې ده. د چیرمین چې بیان کوم راغلی، د سینیټ د چیرمین هغه د سعودي عرب ډیر په حمایت کې راغلی دی. د دې نه وړاندې ما تاسو ته کوم شیخ رشید چې کله د فوج د مشر د سفر ذکر کړی و، نو هغه هم دغه خبرونه دا ښکارېدل چې هغه د شاه محمود قریشي خبرو سره اتفاق نه کوي. داسې نور هم بیانونه د دغه رستو راغلی د شاه محمود قریشي چې دا خبره ستاسو درسته یو تاثر، لکه دا زنه شم ویل چې اختلاف دی، لیکن چې یو وزیر یو بیان ورکی بل وزیر بل شان بیان ورکی، ګوره لکه دا خو ډېره یو اسانه خبره ده چې د ملک خارجه وزیر یو بیان ورکړي، نو بیا به د خلکو توقع وي چې خو یو پالیسی سټیټمنټ وي، پالیسی بیان وي، باید چې حکومت هغه پسې ودرېږي وزیران هغه. لیکن دلته داسې نه دي. شاه محمود قریشي کله بیان ورک، لکه څنګه چې تاسو د شیرین مزاری خبره وکړه، بیا شیخ رشید بیانو، نو دا یو دغه ښکاري لکه تضاد د پالیسو کې راځي نو بهرحال دا خو د پاکستان پورې بیا اړه لري چې څنګه حکومت دا شیان هغه ډیمیج کنټرول چې ورته وایي چې څنګه
دا سفر تاثر لري. د پوز د مشر دا سفر څو ورځې دی هم نن دی څو ورځې به دوام وکړي.
د سفر په اړه باندې په سرکاري توګه نه فوج ته وایي, ما په خپل نن فوج ترجمان ته چې کله میسج ورکړ چې دی سه نظر دی هیڅ جواب یې ورنکړ. نه حکومت د سفر په اړه باندې سه رسمي څه باضابطه اعلان خپور کړی دی, نه خبره کړې ده. البته وزیرانو بیانونه ورکړي دي او البته نن چې کله سهار شاوخوا لس بجې دی هلته ورسېد د سعودي عرب په وخت باندې, نو هغه ځای کې د پاکستان سفارت په ریاض کې هغوی فقط دومره یو تصویر جاری کړ چې دی هلته جاد نه چې کله کوشش لکه رسمي تر اوسه پورې. البته داسې موږ اورېدل چې سفر کله ختم شي خبرې وشي نو بیا به کېدی شي یو اعلامیې خپره شي.
ډېره مننه طاهر خان اوریدونکو له اسلام آباد خبریال او زموږ همکار چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوش نن سعودي عربستان ته تللی دی په دغه موضوعي موږ ته معلومات راکول. اوس یو بل رپورټ, د سوات په مرکز منګوره کې نن د شخصي سکولونو د اتحادیې لخوا احتجاجي مظاهره شوې ده چې پکې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د پام وړ شمېر غړو هم ګډون کړی دی. دوی ویلي حکومت باید د سیمې د سکولونو د بیرته خلاصولو اجازه دوی ته ورکړي, کنه نو دوی به خپل احتجاج نور هم پسې وغځوي. د سوات انتظامیه وایي دوی به د مرکزي حکومت د امر په رڼا کې پریکړه کوي. مرکزی حکومت ویلی دی چې سکولونه باید په ټول هیواد کې سکولونه د راتلونکي سپتمبر میاشت پر 15 پرانستل شي. د نیاز احمد خان رپورټ.
منګوره نشاط چوک کې راجمشي په سلګونو د سکولونو استادانو احتجاجي مظاهره کې د حکومت په ضد نارې ولګولې. مظاهرې ته د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مشرانو او سیاسي غړو او مدني فعالانو وینا کې ویل چې په ټول ملک کې د کورونا وایرس له وجې هر قسمه هلې ځلې پرانستې شوې, بیا تعلیمي ادارې ولې بندې دي. احتجاجي مظاهره ته د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مشر احمد شاه ویل چې دوی د استادانو او سکولونو په ضد د انتظامیې لخوا مقدمې درج کولو غندنه کوي.
ملاقاتونه کړی دي خو مونږ ته څه پازیټیو ریسپانس نه دی ملاو شوی, نو مونږ مجبور شو چې مونږ نن روډون ته راووتو تر څو چې زموږ مسله حل شوې نه دغه شانتې مونږ راځو. بل احتجاج به دغه شان چلو ځکه چې تر اوسه پورې نه سکولونو ته ریلیف ملاو شوی دی او نه سکولونو هغه فنکشن ته پرېږدي.
مظاهره کې شریک د بریکوټ د سکول یو استاد اظهار الحق وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راسې د هغه په رنګ په زرګونو استادان د بیروزګارۍ سره مخ دي. کچر سکولونه پرانسته شي نو دوی به خپله څوکۍ بیا شروع کړي.
تر دې پورې چې پکې دیاړانې خلکو شروع کړي دي زموږ په ساس سواد کې چې شلطالان دي نو بعضې داسې ټیچران دي چې هغه پکې شلطالان دیاړې لم ځي, نو ما به خپله ځان له رشکه اخیستې وه همېشه لوله. انتهایي تکلیف دی چې دا سکولونه نور بند نه شي, که نور بند شو نو نور بیا مزید ډېر خرابېږي.
مظاهره کې شریک د دویم جمعه زده کوونکی سایم چې په لاسو کې د سکول پر نستو په اړه چاټ نیولې وایي چې دوی سو میاشتې سکول ته نه دي تللي, اوس یې سکول یاد شوی دی.
زه په کلاس 3 کې یم او په دې میسج سکول کې یم. زمانه زما سکول یې شوی دی, زمانه زما کلاس یې شوی دی, زموږ سکولونه کولاو کوي.
احتجاجي مظاهره کې د سیاسي جماعتونو ځایي مشرانو هم ویناګانې وکړې. د جماعت اسلامي زلد سوات مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي محمد امین ویل چې دوی د ماشومانو د مستقبل او استادانو ته درناوی ورکول لپاره تعلیمی ادارو ملاتړ کوي.
د استادانو د تذلیل, د تعلیمي ادارو د بندش, د غیر ریجستریشن د منسوخۍ نن د غیر خلاف دلته کې د احتجاجي مظاهره کوي. د ضلع سوټو سیاسي ګوندونه د غیر په شابه باندې ولاړ دي. دین مخکې مونږ غیر د دین دی ور کړی و چې مونږ په هر اړخ په هر قدم په هر پهلو تاسو د سره څنګه په څنګه باندې ولاړ یو.
د پاکستان حکومت د مارچ په میاشتې د کورونا وایرس له وجې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې وي او په ورستو کې اعلان کړی چې د ستمبر د 15 نیټه دوباره پرانستې شي. دغه فیصله سره شخصي تعلیمي ادارې متفق نه دي. بلخ د سواد پرستیار کمشتر ثاقب رضا اسلم یو ځل بیا ویلي چې کوم سکولونه د مقرره وخت نه وړاندې پرانستې شول د هغوی په ضد به د قانون مطابق کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سواد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي,
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې پرون یو ماشومه تر هغې وروسته چې جنسي تیرې پرې شوې وژل شوې او د هغې مړې په یوه بوجای کې بند یا بورای کې بند موندل شوی دی. پولیسو د نوخار پولیسو نن یوه خبري غونډه وکړه او پکې وویل چې دوی په دغه جرم په تړاو یو شمېر ځوانان او هلکان نیولي وو په نوخار کې چې یو 44 کلن هلک پکې خپل جرم منلی دی. خالد خان موږ ته په نن دا په دغه اړه دا معلومات راکړل.
د نوخار د پولیسو مشر ڈی پی او نجم الحسنین یو خبری غونډه وکړه. په هغه خبری غونډه کې هغه دا وویل چې دوی د ماشومې سیما په مرګ کې ککړ کم مرکزی ملزم چې دی هغه نیولې دی. دغه ملزم نوم هغه سید ولی چې عرف جانان دی هغه ویلې دی چې د 14 کلن دی او هم دا دغه ماشوم سره په گاون کې اوسېدو. دغه بوي ما چې دغه ماشومه د رسالپور ثانه حدود کې دننه حمزه راشکا یو کلی دی چې هلته اوسېدو. دا ماشومه چې دا د مور پلار چې دی دا د باجول سره تعلق لري او غریبانان دي په پردي کور کې اوسېدو. او د پولیسو د وینا په مطابق کله چې دغه ماشومه مړ وموندل شو او بیا د هغې په ضد باندې لکه د هغې پلار عمران په پولیس تھانه کې رپورټ درج کو او بیا د کلي خلکو هم یو احتجاج وکړو که په 3 ورځو کې دننه دغه ماشومې د مرګ کې چې کم ککړ خلک دي که هغه ونه نیول شو نو هغې به بیا احتجاج کړلی وي. نو یو تفتیشي ټیم جوړ کړی شو او د پولیسو هغې بیا ځینې ځوانان د 15 لسو نه 20 یا لکه ځوانان زیاتره او دغه ګاون کې پولیسو مشر حسنین په وینا دغه سید ولی چې دی کوم د دې په ګاون کې اوسېږي هغه د دې جرم اعتراف کړی دی چې دا دغه ماشومه اول ورسره جنسي تیرې کړی دی زیاتې کړی دی او بیا وجلې ده. ډېر په بی دردې سره وجلې ده. خو دا هم وویل چې لکه دغه د ماشومې پوسټ مارټم رپورټ لا نه ده راغلی نو د هغې نه پس په بیا دی نورې لغم کوي.
خالد خان زموږ خبریال په نوخار کې چې پرون کومه ماشومه ور باندې د جنسي تیری وروسته وجل شو په دغه دغه پیښې په تړاو پولیس نن پریس کانفرنس کړو او خالد خان یې په اړه موږ ته معلومات راکول.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار زلفی بخاری ویلي حکومت پریکړه کړې چې د دې هیواد هغه مشران چې پنشن اخلي او عمرونه زیات دي او پنشن اخلي هغوی ته به اوس په کور پنشن ورکول کېږي. په پاکستان کې دغه پنشن اخیستونکو وګړو یا د خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی دی. ویلي دي چې دا عملي شي نو دوی به یو شمېر دوی ته به پنشن اخیستل آسان شي او هم دراز ژوند به ورسره ښه شي. د سراج ظهیر رپورټ.
اسلام آباد کې د اگست په 15 نیټه په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي سلاکار زلفی بخاری جاری شوی یو بیان کې ویلي حکومت فیصله کړې چې د ستمبر د لومړۍ نیټې نه به ټولو پنشن اغوستونکو ته پنشن په کور ورکول کیږي. د حکومت په دې فیصله باندې پنشن اغوستونکو د خوشحالۍ څرګندونې کړي خو وايي باید چې حکومت دا فیصله عملي کړي. په مردان کې د ډاکخانې د محکمې نه پنشن اغوستونکو یو تن محمد افضل مشال ریډیو ته
دا خو ښه خبره ده چې دا پنشن مونږ ته په کور باندې میلاوي ځو خو چې حکومت ته عمل درآمد وکړي که نه. ښه خبره ده چې ځینې قطارونو نه مونږ خلاص شو دا پنشن مونږ ته په کور باندې میلاویږي. دا ښه خبره ده که نه.
همدارنګ د 400 یو تن سید محمد چې د تعلیم د محکمې نه ریټایرډ شوی مشال ریډیو ته په دې اړه وي په پاکستان کې څخ کال حکومت د دوی لپاره په وفاقي بجټ کې 40 اربا او 1 کروڑ روپۍ بیلی کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1.25، شارټ ویوز 2013، 15,315 او 15,555.
پرون تر هغه وروسته چې له افغانستان سره پر پوله په انګور ډه یو ناروغ کس ومړل، د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په همیاده دروازه احتجاج پیل کړ. دوی وویل دغه ناروغ کس غوښتل چې له افغانستانه وزیرستان ته داخل شي او ځان روغتون ته ورسوي، خو امنیتی ځواکونو ترې، د پاکستان امنیتی ځواکونو ترې البته پیسې غوښتلې. د جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکی دا تور ردوي، وایي چې خلک باید پر پوله د تګ او راتګ اصول پر اصول ځان پوه او هغه مراعت کړي. د اشتیاق مسعود رپورټ ورو.
د افغانستان سره د سولي وزیرستان په سرحدي کرشي عبود د انګور اډا اوسیدونکو په دروازه نوشت د حکومتي چارواکیو ناسامه رویه په خلاف یې احتجاجي پلاتۍ وهلې دي. په دا احتجاج کښې نوشت محیب وزیر مشال ریډیو ته ویایي،
مارین دلته په دېش کښې یو مریض وه چې د بارډر د یغه طرفه نهسټېشن کښې جزا ویر نه کړه، د یغه نه مختلف ډیمانډي نه کېدل، د ایچ کې وله د هر نیوله د پیسې ډیمانډي نه نه کېدل. هغه غریب سړی و، سره پیسې نه وې، لیکن چې جزا ویر کړه هغه د ګیټ په منځ کښې هغې انجری سا ویر کړه، په هغې باندې لږ نن پرلت شروع کړی دی، د انګور اډې ګیټ مو بند کړی دی.
محمد رسول ویایي چې د هغې وخت پورې هم احتجاجي پلاتۍ وهلې وي چې تر څومره پورې هم مطالبې منلې شوې نه وي.
اندازه کم از کم 1,200 کسان دلته په درنه کښې نوستي، شرکت یې کړی دی، چې موږ ته د هغه پره موږ نوستي چې څو پره د موږ خپلې مطالبات حل شوې نه وي. دلته په ګیټ کښې دغه څه سیسټم را
عبدالله وزیر ویایي چې د قبایلو د انګریز سره شوې معاهده باندې د عمل وکړی شي، د نوې معاهده کولو ضرورت نشته.
بارډر چې کیم دی میز داسې دی چې د خاصه د لیار خلاصه شي، د انګریز په دور کښې چې بارډر کښې کیم قبایل ابودي په دواړه سډي نه باندې چې دسته په تاګ ورتا کښې دوی په کاروبار روزګار کوي، سره کوټ نه وي، هغه معاهده د نه سره چې نوره نوې معاهده د نه سره نه جوړوي.
د انګور اډا اوسېدونکو د احتجاج په حوالے سره مشال ریڈیو چې د سولی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فعید اللہ سره تماس ونیولی، هغوی په دارنګ جواب وکړ.
تینې علاوه میرا سمر وریدی دی بداو یا ٹرانسپورٹ الاؤڈ دا استے پورے بندې دا وی غی الاؤڈ وی کم پیدل خلق سی وسی ابل خیل میامی یا د نارتھ وزیرستان چې کم خلق دی اغا ندی الاؤڈ اغه تخپل چې کم روټ تا نارتھ روټ تا دی غلام خان اغا خپل پروسیجر مطابق یې غوښه پرېښ دی. دا چې کم انګور اډا روټ تا دا د امازای وزیر سلیمان خیل یا دوتانی چې کوم تیر اوسي دل یې هسې خلکو چې هغه افغاني وي په څه وجه باندې خپل کېرته تللې نه وي په ټایم، نو هغه پرېږدي. خو دا خبرې چې کوم پیسې وخلې میرا سمه دی دا خبرې کوي د څه حقیقت نشته، ده نه چا نه پیسې وخستلې شي، هېڅ قسم دې سره ستاسې بنیاد نه وي د دعوې والا بیا چې پیسې وخستلې لی دا تنګ کړل لی هغه تنګ کړل، څه داسې هېڅ قسم هغه نشته تکلیف نه سرکار طرف نه او نه د بل داسې حکومتي ادارې طرف نه. دې ته په چار دو د قوم ته چې خپل څه پالیسي وي په پالیسي باندې ځوان پوهېږي
په احتجاج کښې نوشت قبایلو دا هم وویل چې که حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې بیا به دوی د قطبي او سولي وزیرستان نورې قبایلو سره په شریکه په لوی احتجاج لاس پورې کړي. اشتیاق مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدی شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د مومندو مدني فعالانو نن د نشو پر ضد یو لاریون وروسته مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې په سیمه کې د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد سخت اقدامات وکړي. دې فعالانو پر خلکو هم غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو کړو وړو ته پام وکړي او هغوی له نشو لرې وساتي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
دغه نارې د بر محمد په میا منډۍ بازار کې وهل شوې.
د کوزه محمد د میچنې سماجی کارکون کې د بر محمد دغه بازار ته ورغلی او اولی میا منډی کې او ورستی په غلنه هډ کوارټر کې لاریونو کو او د سرک غاړې ته ودرېدل او راغون شوی خلکو ته د نشو پزت تقریرونه هم وکړل. د دغه لاریون او د مظاهره مشرانه د عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي او سماجی کارکون کې ګل نواز خان محمد کوله
منګه د دغه نشي د ایس په خصوصي توګه او د نورو نشو په عمومي توګه د هغې خلاف راپاسېدلې یو او په قوم کې فلحال په دې وخت کې د قوم د خبرتیا لپاره د سماجي آگاهي کوو. په دې کې منګه انتظامیه په دې خبره باندې خبره وو او دا نشه د دې پښتونخوا نه ختمه کا.
په میامنډۍ بازار کې د دغه لاریون سره د دکاندارانو نه علاوه یو شمېر مشران هم ملګري شو او په لاسو کې بینر او پلی کارډونه لکه غټ کاغذونه نیولي هم وو چې ور باندې د نشو ضد لیکل شوي وو. پدې مخه یو مشر هدایت خان مومن وویل
پدې کې د ټول قوم د مشر کشر او د اریونه دا توقع کو چې هغه موږ سره پدې قافله کې شامل شي او د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه وکړو چې د دې شینو نه موږ خلاص کا موږ له تعلیم راکا موږ له بجلی راکا په تیار کې تعلیم نه کیږي او دا سي ډېره خبره وړ ګران دي نشي ارزان دي نو پدغه خبره باندې موږ ټول لا پاسې دي او ټول قوم ته دا اپیل کو چې ټول موږ سره پدې قافله کې شامل شي.
مظاهرینو ته د محمود یو خیراتي تنظیم سحر ویلفیر فاونډیشن چیرمن عبدالحمید هم وینا وکړه او دوی وویل چې حکومت باید دغه نشه راوړونکي ونیسي ځکه د دغه نشې د لاسه د دوی په سیمو کې ډېری کورنۍ په دښمنۍ اوړېدلې.
تما دا د بوټو کاروانده کې دلته بوټي خو موږ دغه ځوانان بوټي دي چې کوم سبق وي دا زموږ بوټي دي کنه بوټي خو مطلب دا چې ماحول څه کوي دا بچی چې کوم دی دا کوم ماشوم چې د سبق وي تا په نشه راوړو دا به تاسو سبا جاز نه جوړي ته دا کوم سوال ناشته د بل نه بجازونه مری موږ موږ مړه کوي په سوال ناشته.
دغه مظاهرینو په عامولس هم غوښتل چې هر کله دوی خپل بچول د جیب خرص هم ورکوي باید ما خام تر حساب وغوړي ځکه چې ګنې هغه پیسې په کوم ځای کې خرص کړي او دا سینه چې په نشوي لګولې وي. کوم وخت مې د محمدو د پولیسو د یو ډی اس پی جاوید خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د دوی لټول تن عملیات د نشه خرڅونکو او راوړونکو په ضد روان دي او دوی ته هر کله معلومه شي چې په کوم ځای کې ګنې نشه خرڅيږي نو دوی ور باندې چاپی وهي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو غلنه.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل ځینې خلک په ډوګرا هسپتال کې د سہولتونو د نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د سیمې آبادی زیاته ده او دا یو روغتون چې دوی په خبره د دویمې درجې هغه دی د دوی لپاره کافي نه دی. دوی روغتون ته د اسانتیاو د هغې د سرکاري درجې لوړولو غوښتنه کوي. ډوګرا هسپتال په 2008 زیږدیز کال کې د پوځي عملیاتو له کبله تړل شوی و چې بیا په 2018 کال کې یعنی 8 کال وروسته بیرته پرانستل شو. پوځي عملیات د وسلوالو ډلو پر ضد شوي ول چې پکې سلګونه زره د سیمې سلګونه زره کسان بې کوره شوي ول خو چارواکي وایي چې زیاتره کسان دا مهال کورونو ته ستانه شوي دي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د خیبر باډې تحصیل وګړي وایي چې ډوګرا سرکاري روغتون کې د دوی علاج لپاره بنیادی سہولتونه پوره کړل شي. دوی وایي اوس ټایپ ډی روغتون حیثیت ورکړل شوی او باید موجوده حیثیت یې نور هم لوړ شي او کیټګری ای یا کیټګری بی ته دی واړول شي. دوی وایي د باډې او تیرا ټولو کومونو لپاره دا روغتون ناکافي دی او په کار د پراخ کړل شي. د باډې یو سلطان اکبر پردای مشال ریډیو ته وای
وړمبای خو دمر غټه بادې پر د هسپتال نه کافی دی. دویم پاغه کې چکما عملادو نو لازم کم هم دو او ډیوټي هم نه کوي. په دا مودا کې مونږ عموما چې کله هم سخت راغلی دو اکسیډنټ شوی دی یا داسې غټه وبا یا مرض راغلی دی په دا اکسیډنټ کې او په دا ایمرجنسی کې مونږ د دغه ډوګرا تحصیل هډ کوارټر هسپتال په یو کمپنسیشن باندې هم نه پخپله باندې پوه شو چې چرته چاته ملو شوی کم مریض ته ملو شوی کم زخمی ته ملو شوی.
شاه جهان پردی هم د باړې په ډوګره روختون کې د نیمګړتیاو په اړه وویل
پاگاہ کے ایم آر آئی مشین نشتہ چھ پاگاہ بند سڑے ایکسرا کی سٹی اسکین پکی نشتہ یو وینٹیلیٹر پکی نشتہ چکم دا کورونا وبا تیرا شوا دا دینا علاوہ دس ایمرجنسی پکی نشتہ تروس پورے خو ڈر بدقسمت خبر دا ہم دوش میڈیکل ڈاکٹر پکی نو وہ زماخل چھو ڈاکٹر ٹرانسفر تشوی دے وغام میڈیکل ڈاکٹر نہ دے بلکہ چیسٹ ڈاکٹر دے میڈیکل شعبہ کے لگا والا ہے تقریباً چک تمرا ڈاکٹر صاحبان دی پکی غوثرا بنیادی سہولتی نہ نشتہ پاکی ٹول نگا خبر دا چھ آپریشن دے کم مریض راشی نو ایمرجنسی اوشی یا ایکسیڈنٹ اوشی نو پہ خبر تا پاس گئی دن علاوہ چکم ٹول نگا ضرورت ہے گائے نہیں گئے چکم زرناو تا تکلیف پی اور تیرا سیما ہم پہ دے پراتا دو باڑے ٹولا سیما پہ پراتا دو وجہ غیر پر چکم اسپتال دے نو پاگا کہ بنیادی سہولتوں نے نشتہ دے چکم پکے پکارو
دا قبیلی زلو دا صحت محکمی ڈائریکٹر ڈاکٹر نیاز سرمو خبر وشوی دوی یواز دوم رویل چھ زبا دا ڈوگرا روختون حال واخلم او دستی با ممکن سہولتوں پکی پورا کرو خود روختون دا حیثیت دا بدلول پاڑا وسنشم ویلائے چارواکی وای په باډه کې د بدمنې او فوزی عملیاتو لامل ډوګر سرکاري روختون په 2003 کې تړل شوی وو او ویجاړ پروت وو خو بیا په 2014 کې خلاص کړل شو اوس فعال دی دوی وای باډه ته ټول کډوال ورستان شوی او امن پکې بحال شوی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د قدرتي زیرمو د کره مالی ارزښت معلومولو په موخه د جیولوجیکل میپنګ یا نقشو جوړولو چارې پیل کړې دي. د مدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي خان د اګست پر 15 مشال لیډو ته وویل دوی هڅه کوي چې دا کارونه ژر بشپړ کړي. ځینې شنونکي وایي که حکومت د جیولوجیکل میپنګ په چارو کې بریالی شو نو صوبې اوسیدونکو ته به اقتصادي ګټې ورسي. مجید بابر معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبا او زمشو قبایلی سیمو کې د قدرتي زیرمو په نقشو جوړولو یې کار پیل کړی او په راتلونکي یو کال کې به دا کار مکمل شي. د اګست په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د معدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل چې په خپل ځمکه د قدرتي معدنیاتو د ذخیرو نه د ګټې اخیستو ریښتونی طریقه ړومبه معلومات راغونډول وي چې ابتدایي ګام یې د نقشو جوړول دي.
جیولوجیکل میپنګ اصل کې پروژه وو تو چې کم د دې ډیمانډ ډیر مخکې پکارو یا دې راتل پکارو یا دا کېدل پکارو په دې باندې اوس کار لګتی سپری شوی دی. نو انشاءالله تاسو به ډېر زر دغه خوشخبری به تاسو واورئ. د خیبر پختونخوا ولس به واورئ چې په دغه باندې کار سرته ورسېد او اوس د دې وسایل به نور هم په ښه طریقه باندې هغه به استعمالېږي او دا صوبې په آمدن کې به اضافه شو. ځکه چې دا ځل حکومت غواړي چې د معدني وسایلو چې کومه حقیقي آمدنی ده هغه صوبې ته سرلاسه شي او زمونږ چې کوم معدني وسایل دي نو هغه یا په راوختلو کې یا په جوړولو کې یا په لیږلو کې په هغه باندې چې کوم بې ځایه خرچه کېږي او کوم تاوان په خپل دغه سیس کېږي نو غواړو چې د هغې مخنیوی وشي.
څوره د مخکې د معدنیاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي سلاحکار عارف احمدزي ویلي ول چې تر دا مهال د خیبر پختونخوا د 15% سیمو د زیرمو نقشې جوړې شوې دي چې 6% سیمې په قبایلي ضلعو کې راځي. دا چې جیالوجی میپنګ یا د معدنیاتو نقشې څنګه جوړیږي او په دې څومره مالی لګښت کیږي په دې اړه د پېښور پوهنتون د جیالوجی یا ځمکپوهنې د څانګې مشر ډاکټر سجاد احمد خان وایي چې د مالی پنګو سره سره د دې لپاره د پوهانو ضرورت وي.
جیالوجیکل میپنګ چې دی دا یو بنیادی شی دی ډیټا بیس ته دا یو ځمکه کې کنه چې کوم ځای مطلب غرونه دي کنه نو ته غرونه چې دي هغه جیالوجیکل میپ جوړ کړي نو هغه مختلف قسمه غرونه دي یو بل نه جدا جدا تر تا پته لګي چې مختلف نن په خوا جلاجی تر سروي اف پاکستان یو غړا ده فټر ګورنمنت جن هټر کار گئی نو وقار چې دا میپینګ چې بیا هی کول کړی وی کنه مطلب دی چې پوتو کې تاسو پته یې موږ ملکی ماشاءالله خاصه کارونه تاسو دې یو کړی
د راپونو لمخه د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې د قدرتي زیرمونه ډکې دي خو د زیرمو د نقشو د نشټوالي لامل د دینه ګټ نشي اخیستل کېده د قدرتي زیرمو سیړونکو ډاکټر نجیحان وای چې په دغو سیمو کې بیلا بیل مدنی وسایل شتون لري
د مومن ملکن کوهستان دا علاقہ کزه وخلما په دې کې مونږ سره سوات سره نږدې هم زمونږ چې کومه دې سه علاقہ چې هغه ټرایبل لاغا پاتا فاتو دغه کې راځي پاتا کې هغه کې هم په دې علاقې کې مونږ منرل سیکټر چې کومه دې هغه مین دې سلو دغه کې تقسیم کړی یو چې کومه دې هغه ته مونږ انډستریال منرل وایي انډستریال منرل دا څه شو لکه زمونږ د ټالک شو چې ټالکم پاوډر او نور دې نه پات thousands of products used in here ya kataso ogore gypsum show ya that's a tool different bagadi kana chida industrial minerals kirazi ya normal show ya dena ilawa munga deta yo bulwai metallic minerals ke chikama de zamunga gold hamrazi zamunga silver hamrazi zamunga chromite hamrazi takdeer base minerals di che aga deer zyat expensive di asa duniya ke pa hundreds of products ke istemali gi aga tol daga sima ki majood
khud madaniyat subai wazir dr amjad ali khan wai che da mahal da naqsho jodawlo pa di project ki tar tol lui khan da fani alato kamakhde
ali di ali khabar kom aga che bya kam karun ki no aga zamun sara filhal ni sokh zamun sara zamun che kam khul کار پوهتی نو آغا خط ٹک ٹاک پا کار پوه دی او آغی کار کی خود آغی دو پارا آلی را ول دغی دو پارا لیبارٹری جوڑا ول نو پا دغی باندیم کار شروع دی پا حیط آباد کی زمون سر دغا شان یوا لیبارٹری شتا چه پا آغی کی اس من کار پیل کرده دی چه دا مختلف و کانو بیا چه کم مادنی وسائل دی داغی پا کی دا مایار
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د مادني وسایلو د مالی ارزښت په اړه تر دې دمه کره معلومات نشته خو صوبایي حکومت وایي چې د دې معلوماتو لپاره د زیرمو د نقشو جوړول ضروری دي بل خو د پیښور پونتون د جیالوجي د سانګې د مشر ډاکټر سجاد په خبره د قدرتي زیرمو نادري ختونی ګټي او د ولست اقتصادي ستونزو کمولو په لړ کې د زیرمو د نقشو جوړول بنیادی ضرورت ته او کدا کار وشي نو خیبر پختونخوا کې به سرمایه کاری زیاته او ولست په اقتصادي توګه خوشاله شي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو یومې کلیزی په جشن کې د خیبر پختونخوا بلوچستان پښتنو شاعرانو او لیکوالو هم ګډون کړی دی دوی په جلال آباد کې د پښتون سیاستوال باچا خان مزار ته ورغلی او دغه پر ژوند او مبارزه خبري کړی دی د باچا خان د مزار ودانی افغان حکومت جوړ کړی دی تفصیل هم له جلال آباد باز محمد عابد راکوي
لیکوال شاعر او د پیښور پونتون استاد پروفیسر عباسین یوسفزی په دې موقع مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باچا خان نه یوازې دا چې د پښتنو په کلو او بانډو کې آزادې مدرسې جوړې کړې بلکې د عدم تشدد له لارې یې له بری صغیر څخه د انګریزانو د استعمار لمنه هم ورټوله کړه
باچا خان بابا د پښتو هغه مبارز شخصیت دی هغه وخت کې چې کوم وخت کې پښتنو ته د تعلیم ضرورت و پښتنو ته د بیدارۍ ضرورت و پښتنو ته د خپلواکۍ ضرورت و نو دوی په ولس کې بیداری پیدا کړه د پښتنو په کلو کوڅو کې مدرسې جوړې کړې آزادې مدرسې او د هغه آزادو مدرسو په وسیله باندې هغې داسې استادان هم را پیدا کړل چې هغې بې تنخواه د قام خدمت کول غوښته د دې سره سره هغې د فرنګي خلاف د خپلواکۍ او داسې پاسون را شروع کړو چې هغه پاسون فایده دا وکړه چې بغیر د تشدد نه هغې د فرنګي د پالیسۍ د فرنګي د منصوبو د فرنګي د سوچ خلاف حرکت وکړو او هغې تر دې حده کامیاب شو چې د برصغیر نه فرنګیان ووتل
له جنوبي پښتونخوا کوټې څخه راغلی لیکوال او شاعر پروفیسر درویش دورانی مشال راډیو ته وویل باچا خان د دې لپاره مبارزه کوله چې د پښتنو په ذهنونو کې جوړې شوې کرښې له منځه یوسي
دا پښتون چې دلته دا په کرښو ویشلې دي دا دومره مسله نه ده پښتون چې په ذهني توګه څنګه کرښې د دوی ختلې دي او د بله بیل دي هغه غوښته دغه د پښتنو ذهن تر منځ چې دا کومې کرښې ختلې دي دا د منځه یوسي دا د مځکې کرښې د منځه هغه وخت ځي چې د قومو د خپل افرادو تر منځ کرښې د قبایلو تر منځ کرښې دا د منځه ولاړ شي باچا خان دا غوښته په پښتنو کې یو نوی انسان را پیدا کی هغه انسان د دی حالات سره گزارا کولای سي دا کوم چنن پر کم ځای ولاړ دی چې باچا خان کیسه شروع کوله دا ډیر شاته دا چې و بوله چې صدی پر مقتد سوې دي.
شاعر او خبريال می فاروق فراق مشال رادیو ته ویل باچا خان د امدی لپاره په جلال آباد کې د دبنګېدو وصیت کړو چې د لروبر پښتنو ترمنځ واټن راکم کړي.
د باچا خان جون چې کوم دی نو آغا سیره په د دې دور د خبرو تر حد نه او هغه په هر څه کې یو عملی نمونه ورکړی ده او دغه د باچا خان په جلال آباد کې دفن کېدو هم دغه یو پیغام ورکوي چې که د کرخې هغه غاړې ته ولسته او که دې غاړې ته ولسته دا یو به وینه ده یو به مینه ده. خو زه د دې مزار ته مخکې هم راغلی وم اوس چې مې دا کمپلیکس ولیده ډېر زیات خوشحاله شوم. افغان حکومت ډېر زیات زیار ویستلی دی.
شاعری اسینه ګل د باچا خان د مزار په جوړېدو له مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
موږ به هر کال راتلو د بابا د مقبرې زیارت په مکولو خو دا دی چې په ډېر ګډوډ حالت کې به خو بیا هم یو امید زمونږ و یو هیله زمونږ وه چې دا به انشاءالله د ټولې دنیا دپاره او بیا خاص کر د ټولو پښتنو دپاره دا یو مثالي ځای به جوړېږي انشاءالله چې د هغې سره به د باچا خان نوم تړلی وي د ټولو پښتنو د لوی کور د افغانستان نوم به تړلی وي او دا به زمونږ د ټولو دپاره ډېر زیات د فخر مقام وي. نو نن زه په دې مقام چې د بابا د مقبره په دې حالت کې وینم ډېر زیات ویاړ محسوسوم او ټول افغان ملت ته بیا خاص کر افغان دولت ته د دې خبرې ډېرې زیاته مبارکي وړاندې کوم.
باچا خان په 1890 زیږدیز کال د اوسنۍ خیبر پختونخوا په اشنغر کې زیږیدلی و او په 1908 زیږدیز کال د جنورۍ په 16 نیټه پېښور کې ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون یکشنبه په خوست کې د رسنیو د مسولینو او خبریالانو لپاره رسنیو د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې ورځنی ورکشاپ وشو. د ورکشاپ ګډونوالو د سولې په بهیر کې د رسنیو او خبریالانو رول ارزښتناک وباله او غوښتنه وکړه چې رسنۍ دې په افغان ټولنه کې د زغم کلتور د پیاوړتیا د تعصب او کرکې د له منځه وړلو او د سولې اړوند مسایلو په خبرولو تمرکز زیات کړي. په افغانستان کې د امریکا او ورسوالو طالبانو ترمنځ د فبروري په میاشت کې تر تړون وروسته اوس د بین الافغاني خبرو تیاری روان دي چې دا اوس د افغانو نړیوالو رسنیو لپاره د خبرونو مهمه موضوع ده. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې مدني فعالان د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بښونکي دي. دوی چې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل رسنۍ باید تر پخوا ډېر په ټولنه کې د زغم کلتور د دودولو او د سولې مسایلو خپرولو ته پام ډېر کړي. د افغانستان خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز مشرې او د ورکشاپ تابعیا کوونکي فریده نیکزاد مشال راډیو ته وویل
نور د سولې باید کار واخیستل سي، تبعیض او تعصب باید له منځه لاړه سي، د یو بل منل فرهنګ باید رایج سي. مهم ټکی هم دا دی سوله د محور په اساس کار وسي او هغه تحقیقونه چې ترسره کیږي باید د بین المللي په سطحه د انګلیش په ژبه باید ترجمه سي چې هغه تحقیق مفهوم ټول باید خبر سي.
د تړونو نزی مسؤول اسدالله نورزی وایي د ذهنیت جوړونې په برخه کې رسنیو تر ډیره بریده خپل مسؤلیت ادا کړی خو د عملي کولو اړخ تر اوسه کمزوری دی.
د سولې ژورنالیزم لپاره تحقیقي پروژې ایجاد کړو او د دې ترڅنګ ځینې تشویقي برنامې ایجاد شي د رسنیو لپاره چې مثلا د برخه کې چا ډیر کار کړی دی. په دریم قدم کې عمومي تحقیقاتي برنامې ایجاد شي د سولې هغه عمده اصلي علتونه خندونه ټول باید وڅېړل شي وسپړل شي انالایزس شي هغه لپاره ترڅو ملي او نړیوالې پالیسۍ جوړې شي. دغه په برنا کې
د سولې پیغام په نوم د یوې سیمه ایزې راډیو د خبرونو مسؤل سجاد شاه وایي چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره فرصتونه زیات شوي او د پخوا په پرتله ورته د ولس هیلې هم ډېرې شوي دي.
زما نظر دا دی چې د سولې اړوند افغان حکومت او هغه لوری چې په جنګ کې ښکېل دی باید خپل ادبیات ډېر سوله ییز کړي او د دې ترڅنګ په هغو موضوعاتو باندې بحثونه وشي چې زموږ د ولس زموږ د خلکو پکې ګټه ده او د دې ترڅنګ د یو سوکال افغانستان د پاره پر مهمو موضوعاتو مسایلو باندې خبرې ترې وشي.
مدنی فعال نادیا باوری هم په ټولنه کې د رسنۍ رول اغیزناک بولی او غوښتنه کوي چې تر ډیره د هغو فعالیتونو انعکاس ته پاملرنه وشي چې په دې هیواد کې سولې ته په ګټه تمامیدلی شي.
لکه څرنګه چې مثال موږ وایو چې خویندې رول لوبوي په ټولنه نیمایي خویندو جوړه کړې ده، رسنۍ هم همداسې ډېر رول لوبولی شي که چېرې کې دوی ښه الفاظ وکاروي او ښه خبر وړاندې کړي او ښه انعکاس ورکړي، دا به ډېر مثبت رول ولري.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو هم وغوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي.
دا مشال رادیو ده.
د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکوشنکا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د هیواد په پلازمینه مینسک کې کارګرانو نن د کار نه کول عمومي اعتصاب رابدلی دی، یعنی هغوی له کاره هړتال کړی دی. له څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې لوکوشنکا د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکي اعلان شوې، پر ضد یې په دې هیواد کې پراخې مظاهرې پیل شوي دي. اعتراض کوونکي د هغه د استعفا او نو انتخاباتو غوښتنه کوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
مینسک ته نږدې د ژودزینا په ښارګوټي کې د بیلاز فابریکې کارګرانو ویلي چې سر له نن به د کار نه کولو احتساب پیل او تر هغو به دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د صنفي اتحادیې لخوا ترتیب شوي او چارواکو ته سپارل شوي نه وي. د دغو کارګرانو په غوښتنو کې د لوکاشنکا د استعفا او د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنې هم شاملې دي. د نفتان کیمیاوي فابریکې او دغه راز د بیلاروس کالي فابریکې چې په نړۍ کې د کیمیاوي سرې د تولید ستره فابریکه بلل کېږي، کارګرانو او کارکوونکو هم نن د اعتصاب اعلان کړی دی. دوی د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه نه مني او د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه کوي. دوی همداراز د ټولو سیاسي بندیانو او هغوی چې په سوله ییزو اعتراضونو کې نیول شوي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیسیون لخوا دغه عمومي اعتصاب وروسته له هغې ربل کېږي چې درې ورځې وړاندې د دولت تر کنټرول لاندې فابریکو په سلګونو کارګرانو له کار کولو لاس واخیست چې هغه د دې یوه نښه ده چې د لوکاشنکا دودیز ملاتړ مخ په کمېدو دی. د لوکاشنکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې پرون هم د بیلاروس پلازمینه کیف د پراخو اعتراضونو شاهد و. د ځینو راپورونو له مخې د کیف ښار ویکتوري پارک ته نږدې د راټولو شویو اعتراض کوونکو شمېر لږ تر لږه 100,000 تنه ښودل شوی، خو د شمیرې کاروالی ازادي راډیو نشوي کولای تایید کړي. اعتراض کوونکو سره او سپین بیرغونه چې اپوزیسیون کاروي خورول او د لوکاشنکا د استعفا او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. په بیلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 5000 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه هم وژل شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ویلي چې د انتخاباتو په سلو کې اتیا رایو کې چې د ګټلې درغلي نشي کېدلی. لوکاشنکا ویلي چې هیڅکله به استعفا ته غاړه کښېنږدي او نه به بیا انتخابات ترسره کړي. لوکاشنکا له شپږشتو کلونو راهیسې د هیواد واګې په لاس کې لري. په عین حال کې د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوسکایا وایي چې چمتو ده د هیواد مشرتابه په غاړه واخلي. نوموړي په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. تسیخانوسکایا چې د لوکاشنکا سخت رقیب بلل کېږي، د اګوست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ده.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې پیلولو اعلان کړی دی. د پروژې د لاندې به ملکي او بهر ملکي سیلانیان د ګندارا تهذیب سره د تړلو دویش ځایونو سیل وکړی شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي حکومت دې د پروژې د پیل تر پیل وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. د شاهین بونیری رپورټ اورو چې پختونخوا ته ورغلی د جنوبی کوریا د راهبانو پر آوازونو پیلې کی.
دا د جنوبی کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لپاره راغلي وو. دغلته د بودا د بلابلو تاریخي اثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ قدرتي آفتونو او اوس د کورونا د وبا له کبله په سوات او پیښور کې د سیلګرۍ صنعت ډیر اغیزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خوست د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملي شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملي کوي.
موږ پېښور کې یو پنځه ورځې فیسټیول کولو، دې کې د دنیا نه مختلف زرګونو نه خلک راتلل، کوریا، جاپان، امریکا، یورپ، تقریبا 1400 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کوله نو کې موږ د ګندارا ټریل افتتاح کوله. ګندارا ټریل داسې شاید شي په ګندارا کې دویش آثار قدیمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیولایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سایټس موږ سلیکټ کړي وو او ورځو کې نو انګریزه کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجه نه موږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلان وکړي دا لاکډاون ختم شي نو موږ دوباره دا کلو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کی.
د پښتونخوا پېښور، مردان، سوات، هریپور او ملکند سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمېر لرغونی تاریخي آثار، سټوپې، مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بېلابېلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټکسلا میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل ته راغلي او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو داغې نه مخکې پېښور ته، سوات ته او ټکسلا ته چې دی نو د تایلینډ چیپ منک هغه بلنه ورکړې شوه، هغه راغلی او سره د یو ډېر زیات مانکس د هغې نه پس د کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر وته پرزیډنټ جوګې سیکټور ته وایي نو هغه راغلی او د هغه دین علاوه د سریلنکن مانکس او د مختلف نو په دې حق له باندې ډېر زیات کوششونه او زیارونه چې دی نو دا جاری دي. کم ټورسٹ یا وزیټرز چې راځي نو هغه د هغوی یو پروګرام یا هغه ټکسلا میوزیم ته راځي نو هغوی پیش پېښور ته هم ځي او بیا سوات ته هم ځي. دا مطلب درې زګونه د هغوی خامخا وزیټ کوي. اوس هغه نیره تر هغه ختم شوې ده، اوس پېښور ته هم وزیټرز ځي، اوس مطلب سوات ته هم ځي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر حاجی زید خان وایي چې چری حکومت پر اختیا سیلګری لا وده ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نوموړی زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خود دې پکار چې باقاعده پریزرویشن وشي او دغه حفاظت وشي. حکومت څومره هم پالیسیان جوړي هغه صرف د کاغذ د هدف پورې بالکل ټیک ټاک دي، خو په عملي توګه باندې په ګراوند باندې دغه هیڅ آثار نشتی، هیڅ کس سره اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغه دې ودرولی دی، حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سره جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزن زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 اربو روپو پورې سالانه اوس دغه په مت کې نقصان وشو، په زرګونو خلک دغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د څانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطه سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بلې کړې دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
د سکم دویش سایټس دي دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سه ولګولې او ډېرې په اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي. د ټورست پر از نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو، جولیان سایټ دا، بمالا سایټ دا، بیا د خورازی هند میوزیم دا، بیا پېښور دا، پېښور میوزیم، ګورګټرا دا، په خیبر ډسټرکټ کې شپول استوپا دا،
دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت بیا ورلد هریټیج سایت دا او بیا جمال گڑھ سایت شو بیا اخیری دولس سایت سکم دی غفا سوات کې دی.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی اثر د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2000 کال کې په سواد کې ترهګرو د جان آباد تاریخي مجسمه ونړوله او د غشان روان کال د مردان په تختبای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندلو نو وروستو ړنګ کړه.
خبر کم سار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی الس قسمت ہگ وطن چد پختو او دشمنو وطنو دا امن کورو د جرگو او مرکو وطنو د محبت دا زانونو دلت دمینے بادشاہی باد آرمان سیالی باد ند مین سویل نب کی سشک حکوما نب کے درد و نیون نب کے زخم قدرے پر لو اخترو میرو ودان ساتلے اوتر کل ظلم و شن خالو
مشال ریڈیو داردن کو د روانه پرونه د پای شیبیشوی د خبرونو لنډیز بل بریوال کاکړه وره.
د نوشار پولیس وایي هغه کس یې نیولې دی چې یو ماشوم نجلۍ یې تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. د نوشار د پولیسو مشر نجم الحسنین نن خبري غونډې ته وویل چې دا شاوخوا 14 کلن هلک اسید ولی نومیږي چې د جانان په نامه مشهور او د باجوړ دی. د جمعیت علما اسلام افیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په پاکستان کې به د امیرانه رویو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. مولانا فضل الرحمن د اگست پر 14 په پېښور کې وغونډې ته وویل چې دوی په هیواد کې د آئین او قانون واکمنی غواړي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې 478 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اګست پر 14 لیکلي چې په تیر یو شواروز کې 9 کسان نور له کورونا وایرس څخه مړه شوي دي چې ورسره د مړیو مجموعي شمیر اوس 6015 ته رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې یې 14 وسلوال وژلي دي. د پکتیکا د امنیه قمانداني ویاند شاه محمد ارین نن مشال رډي ته وویل چې دا وسلوال 13 له افغان سرتیرو سره د نشتې پر مهال وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال 15 طالبان وژلي او 2 ټپي کړي دي. د یاد وزارت لخوا نن پای خبر پانه کې ویل شوی چې د عملیات د کابل په شکردره ولسوالۍ کې شوی او ولسوالۍ له وسلوالو پاک شوی ده. خبر پانه زیاتوي چې 25 وسلوال نیول شوی هم دي. وسلوالو په دې اړه څه نه ویل. د نیوزیلند حکومت په ملکی د کورونا وایرس بیا خپرېدو له کبله عام انتخابات ځنډولې دي. د یاد هیواد وزیر اعظم جسیندا آردرن د اګست پر 14 اعلان وکړ چې دا عام انتخابات به اوس د روان کال د اکتوبر پر 14 ترسره کیږي. ایران او اروپای ټولنې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري په ملګرو ملتونو کې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د ستنولو پلان رد کړی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا هڅه کوي چې د ایران د اټمي تړون له مخې دغه بندیزونه بیرته پخوانی حالت ته وګرځوي.
د خبرونو ولې دلندي سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بریوال کاکړ او زموږ تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو له سټوډیو تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.